السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلون کې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د حمل 28 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل ولسم سره برابر ده. د دې نیم ساعته خبرونه په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي طالبان او نور وسلوال نور نو د افغان حکومت لپاره کوم ګواخ نشي جوړولای. په پاکستان کې د روسیې امنیت پیښو حال هم درکو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به د افغان پوځیانو توانمندۍ ته په کتنه ټاکل کیږي. په پیښور کې تیره شپه د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو غړو باندې ځانوژونکي برید کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي او د امریکا ولسمشر د بوسټن ښار روستې بمي چاودنې تروریستي عمل وبله. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې جکپوري امریکایي جنرال وایي تر 2014 کال وروسته به یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. خو ده وویل چې د دې پوځیانو شمېر به د افغان ځواکونو له مخې تعین شي. جنرال جوزف ډانفورد پرون د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته په واشنگټن کې څرګنده کړه چې د دې پوځیانو شمېر به په اوړي کې د افغان ځواکونو د جګړې له مخې وټاکي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 6500 امریکایي پوځیان شته. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو هڅې وستایلې. بارک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د عربي متحده اماراتو له ولیعهد محمد بن زید النهیان سره ولیدل. په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال بارک اوباما په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د ملاتړ لپاره د اماراتو ستاینه وکړه. په دې لیدنه کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام او د سوریې د شخړو په اړه هم خبرې شوې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال 14 لک تر لګه 15 کسان وچلې دي. د پېښور په خار کې پرون عوامي نېشنل ګوند د مئی د 11 نیټې د انتخاباتو لپاره لاریون کو چې ځان وژن کې برید پې وشو. د پاکستاني طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت ومنه. د پېښور په پرونی 14 کې د عوامي نېشنل ګوند جکپوړو چارواکي غلام احمد بلور چې مخکې د اورګاډو د چارو وزیرو برسرن ټپي شوی دی. په پېښور کې پرونی پېښه په تیرو درې ورځو کې څلورمه خونړۍ 14 ده. د ایران او پاکستان له پولیس سره د سه‌شنبې د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 14 تنه په پاکستان کې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. دغه مرګ ژوبله د بلوچستان په مشکل ښار کې شوې ده. د ایران دولتي اژانس ارنا د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې په سرحدي سیمه کې دولت بیړني حالت اعلان کړی خو تر اوسه د ایران لور ته د مرګ ژوبله خبر نه دی ورکړ شوی. د امریکا د جیولوجي د سروې د مرکز په وینا د زلزله د ریختر 1.8 درجې و چې مرکز د ایران په سراوان ښار کې او دا ښار له سرحد نږدې 50 کیلومتره لري ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي هغه 14 چې د بوسټن د مراتون یا د اوګد واټن د ځغاستې په وختو شوې یو تروریستي کار و. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې تر څېړنو وروسته دا معلومه شوه خو دا لا معلومه نه ده چې څوک د دې پېښو مسؤلان دي. په هغه بیان کې چې د سه‌شنبې پر سپیری ماڼۍ خپور کړ اوباما دا بمي 14 ناسوانه او ناوړه هڅه بللې ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا لا نه ده څرګنده چې کومه بهرنۍ ډله یا کورنۍ ډله او یا هم په ځانګړي ډول ځینې کسان د دې بریدونو تر شا دي. د 14 د یو اتکلن هلک په ګډون درې تنه وشل او تر 170 نورې ټپیان کړل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې چارواکو پرون ویل چې څېړونکو ګڼې نښې موندلې او د پیښې څېړنه روانه ده. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي د ایران اقتصاد په 2012 کال کې 1.9% ټیټ شوی او تمه ده چې روان کال د لویدیځ د بندیزونو له امله 1.3% نور ټیټ شي. IMF په خپل کلنی اقتصادي رپورټ کې چې پرون خپور شول داسې وړاندوینه کیږي چې د ایران اقتصاد راتلونکي کال 1.1% وده وکړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د لویدیز بندیز د جولای له میاشتې راهیسې پیل شوی او د دې هیواد پر اقتصاد یې بد اغېز کړی دی. نړیوال بندیزونه د دې لپاره پر ایران لګول شوي چې عواید لږ شي او پر خپل اټومي لانجمنو پروګرام ډېر لګښت ونه کړي.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجره مرادیمه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او زنمورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه داسې اټکل شوی. په کابل کې باسمان پاک او صاف شین دی. د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 19 اټکل شوی. په کندهار کې باسمان پاک او صاف شین دی. د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 14 اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان پاک او صاف شین دی. د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 18 اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 19 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 33 ټیټه 18 اټکل شوی. له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. په افغانستان کې د نټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې طالبان کمزوري شوي او نور دوی د افغان حکومت ته ګواښ نه دي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د ولسي جرګې لخوا د ملکی خلکو پر وشل کېدو سخته اندېښنه ښودل شوې ده. د امریکا په بوستن ښار کې د شنبه د ورځې د 14 تقات روان دي. ولسمشر اوباما وایي دا یو تروریستي کارو. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او په پاکستان کې د روسیو امنیتي پیښو حال هم درکو. د زابل د اولمپیک امریت وای په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې شل ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې اړه هم پروانه خبري مجله کې مفصل رپورټ اوري. دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي طالبان کمزوري شوي دي او نور دوی د افغانستان حکومت لپاره ګواښ نه دي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگتن کې کانګرس ته د هغو امریکایي ځواکونو په اړه هم خپل نظر بیان کړ چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. د کانګرس په استماعي غونډه کې د جنرال ډانفورد د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جګپوړي قومندان وویل باید زموږ ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د جنرال جوزف ډانفورد په وینا دغه عسکرو شمیر ته او صبر کو څو په اوړي کې د جګړې په وخت افغانستان ځواکونه واسمویل شي چې څنګه جګړه کوي. جنرال جوزف ډانفورد د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د کانګرس استماعي غونډې ته د په واشنگتن کې پرون خبرې وکړې. جنرال ډانفورد د سنا پوځي کمیټې ته وویل چې امریکا باید د نومبر په میاشت کې چې د جګړې د فصل اخیره ده دا وڅېړي چې افغان ځواکونه څنګه دي. جنرال ډانفورد په کلکه وغوښتل چې د اوس لپاره د پوځیانو شمیر نه معلوم شي. د اریزونا سناتور مکین د هغه خبره رد کړه او ویل چې موږ په ځینو سیمو کې له سختو ستونزو سره مخامخ یو ځکه چې افغانان نه پوهیږي چې موږ څه ژمنه کړې ده. سناتور مکین بیا وویل چې د ډانفورد نظر سم نه دی او موږ عادي افغانان پر راتلونکي کې للش اطمینان سره پریشتو. خو جنرال ډانفورد وویل چې دی دا منی چې افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي خو امریکا ژمنه کړې چې په امنیتي برخه کې بل افغانستان سره تړون لاسلیک کوي او په دې اړه خبري روانې دي او له دې سره به د اوږدې مودې په مخه امریکا له قانوني اړخه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره اډې پیدا کړي. د سنا پوځي کمیټې ته جنرال ډانفورد وویل چې د 2014 کال دسمبر د افغانانو په نظر یو سخت وخت دی خو دغه اندېښنو لپاره د باور وړ شمنې باید ورکړل شي او راتلونکي ته د اندېښنو لپاره پکار دي چې افغان مشان د افغانستان خلک او د سیمې لوبغاړي یو ځای د بدو پیښو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د جګړې په اړه وویل چې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو د پرمختګ مخنیول شوی او لګن میشتو سیمو دوی لري شوی دي. د دې په وینا اوس طالبان د افغانستان حکومت ته یو ستر تهدید نه دی.
و امرودل چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې طالبان کمزوري شوی او نور دوی د افغان حکومت لپاره کوم لوی تهدید نشي جوړولای.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د خزو چارو بشري حقوقو کمیسن د افغانستان په جګړه کې لخکیل خو غواړي چې د ملکی طرفاتو د مخنیوي لپاره د خپل جګړې ستراتیژي بدل کړي. دوی په داسې حال کې د غوښتنه کوي چې په دې ورستیو څو نیو کې په څو ولایتونو کې په پرله پسې توګه داسې پیښې شوي چې لسګونه ملکی وګړي پکې وشل شوي دي. په دې حق نور د جمیلې شریف په ریپورت کې
د ولسی جرګې د بشري حقوقو او ښځو چارو کمیسیون په هیواد کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون مشر فوزي کوفي د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې له حکومت او نړیوالو ځواکونو وغوښتل څو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خپلې جګړې ستراتیژي بدله کړي. میرمن کوفي همداراز په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د خپلو جګړو پر مهال د ملکي خلکو ژوند په پام کې ونیسي.
افغان دولت او په خاصه توګه بهرني ځواکونه باید د خپلې جګړې ستراتیژي بدله کړي. دوی دې ته اړتیا لري چې خپل پام هغو ځایونو ته واړوي له کومو ځایونو چې جګړه سازماندهي کیږي. دوهم دا چې تورستي ډلې باید د خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي، په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو حقونو ته چې د سپر په توګه کار ورناخستل کیږي، او په پای کې د دې جګړې انساني قیمت ډېر لوړیږي.
د ملکي تلفاتو په هکله دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو لکه فراه، زابل، کنړ، تخار او ځینو نورو ولایتونو کې د جګړې پر مهال ملکي خلک ووژل شول. په زابل ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په یوې وروستۍ چاودنه کې د یوې کورنۍ اته غړي چې په یوه موټر کې سپاره ووژل شول. دا ډول ماینونه اکثره طالبان، افغان او بهرنی عسکرو تکتی چې کله کله پرې ملکیان هم برابرېږي. تر هغې مخکې د افغان حکومت په وینا د ناټو په بمباری کې په کونړ کې د 12 ماشومانو په ګډون 12 ملکیان هم ووژل شول. د دارنګ پیښو په هکله ناټو ځواکونو تل ویلي چې تر خپل وسه هڅه کوي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو لخوا ملکي تلفات ډیر کم دي چې د مخنیوي لپاره بیا هم هڅه کیږي.
ډیره برخه ملکي تلفات په مخالفینو پورې اړه لري. زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو پورې ډیره کمه فیصدي اړه لري. تر اخیرو کې وښودل شو چې مخالفین اکثرا د ملکي خلکو نام ګټه پورته کوي، هغوی خپل سپار ګرځي او د هغوی د مال نه
د ملګرو ملتونو دفتر د خپل 2012 میلادي کال په رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په دې کال کې ملکي تلفات 23% زیات شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا په بوستن ښار کې دوشنبه د ورځې د 14 تحقیقات روان دي او تر اوسه معلومه شوې ده چې دا تروریستي بریدونه و. د دې پیښې په اړه د امریکا د ولسمشر تاز څرګندونې او د تحقیقاتو د مشر د څرګندونو جزئیات له احمد شي براورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه چاودنې چې د بوستن د مرتن یا د اوږده واټن د ځغاستې په وخت وشوې یو تروریستي کار و. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې دا بمي چاودنې وغندلې او هغه یې ناوړه هڅې وبللې، خو د زیاته کړه چې دا څرګنده نه ده چې دا بریدونه چا کړي او ولې یې
کړي.
موږ د تحقیقاتو په پیل کې یو، وخت اړتیا شته څو د هر تار بیخ پیدا کړو او معلومه کړو چې څه شوي دي. خو دا پیدا کوو. له دوشنبې راهیسې چې دا چاودنې شوي دي دا دوهم ځل دی چې د امریکا ولسمشر وینا کوي. د دوشنبې د ورځې په څیر دا ځل هم باراک اوباما ټینګار وکړ چې هر هغه چا چې دا بریدونه کړي دي عدالت ته به راوستل کیږي. د چاودنو د یو اتکلن هلک په ګډون درې تنه ووشل او تر یو سلاوابیا ډېرې ټپیان کړل. چارواکو پرون وویل چې په ټپیانو کې د 12 تنو صحت ښه نه دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یو جګپوړي مسول ریک دزلورس چې د دې تحقیقاتو مشر دی وویل له بوستون څخه به ورهاخوا د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا تحقیقات پسې تعقیب شي څو کیسه روښانه
شي.
دا به نړیوال تحقیقات وي. موږ هغه ځای ته ځو چې شواهد او د تار سر موږ هلته بیایي. د نړۍ ګوټ ګوټ ته به ولاړ شو څو معلومه کړو چې څوک یا کوم کسان د دې خواشینونکي جرم مسول دي. هر څه چې مو په وس کې وي کوي څو دغه کسان عدالت ته
راکاشم.
د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا یو سړی د پیښې په ځای کې ویلی دی چې چاودیدونکي مواد د بخار په یو شپږ لیټره دیګ او په غوټو غوټو بیکونو کې ځای پر ځای شوی وو چې پر مځکه یې شو. دغه سړی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی زیاتوي چې په بیکونو کې فلزي ټوټې میخونه او ساچمې وي. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا په 2010 کال کې چې د نیویارک په ټایم سکوير سیمه کې کوم بم شودل شوی وو په هغه کې هم له تحقیقاتو وروسته څرګنده شوه چې د بخار په دیګ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو او له دا ډول دیګونو په افغانستان، پاکستان او نیپال کې په چاودنو کې استفاده شوې ده. د دې اژانس په وینا پاکستانی طالبانو چې د نیویارک په ټایم سکوئر کې د بمی برید مسولیت منلی وو دا ځل ویلی دی چې د بوسټن په چاودنو کې دوی لاس نه لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دوستانو و بجې او پنځلس دقیقې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په افغانستان کې جکپوړې امریکایي جنرال وایي تر 2014 کال وروسته به یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو د ویل چې د دې پوځیانو شمېر به د افغان ځواکونو له مخې تعین شي. جنرال ډانفور دا هم ویلي چې طالبان نور د افغان حکومت لپاره کوم ګواښ نه دی. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د بیرغونې او سولې په برخه کې د متحده عربي اماراتو هڅې وستایلې. د پاکستان په شمال لویدیس کې پروند انتخاباتي مبارزې پر مهال 14 لک تر لګه 15 کسان وژل دي. د ایران او پاکستان له پولیس سره د سې شنبې د ورځې په زلزله کې لک تر لګه 14 تنه په پاکستان کې وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه 14 چې د بوسټن د مراتن یا د اوګدو واټن د ځغاستې په وخت شوي یو تروریستي کار و. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي د ایران اقتصاد په 2012 کال کې 1.9% ټیټ شوی دی. فرشتي جلال زید نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
په واشنگتن کې د کارنګي چرنیز مرکز تر رسرلیک لاندې چې د دوړخیزو امنیتي همکاریو تړون د افغانستان په اړه سیاستونه وباسي، یو مقاله خبره کړي چې وايي امریکایي مذاکره کوونکو شپږ میاشتې له افغان لوري سره د امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې کولې. دا تړون په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو شمیر او ورسره نور تړلي مسایل ټاکي. د پاتې کېدونکو عسکرو لپاره د مرکزونو ځای او د هغوی حقوقي موقف هغه خبرې وي چې مذاکرې دومره وځنډولې. د مخالې د لیکوالي سارا چایس په وینا کچيري ځنډ او د کابل سیاسي چاپیریال ته وکتل شینو واشنگتن ته شایي چې مذاکرې اوس ودروي او په پسرلي کې د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته نوی افغان حکومت سره پیل کړي. د لیکوالي په باور جمهور رئیس حامد کرزي مخکې هم له امریکا سره د مذاکرو څخه په کورني سیاست کې خپل ګټه کار اخیستې ده. د امنیتي تړون په اړه د مذاکرو د ځنډولو یو مثبت نتیجه به دا وي چې د امریکا په سیاست کې به د جمهور رئیس حامد کرزي محوري رول راکم سي. د امریکا متحده ایالاتو د اوږدې مودې لپاره د اشتباه کوله چې جمهور رئیس کرزي یعنی د افغانستان ولس او لوی وسړي داسې مرکز جوړ کړی و چې د امریکا پالیسي ور باندې راڅرخي دي. خو لیکواله وایي ملکی افغانانو او د دې هیواد د دولتي بنسټونو اعتبار ته د امریکا تعهد به د افغانستان لپاره د باثبات او خوندي راتلونکي سره ډیره مرسته وکړي. د دغه تعهد د څرګندولو لپاره په افغانستان کې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو او نوي حکومت تر تشکیل پورې د امنیتي تړون د مذاکرو ځنډول دي. انډیپندنت ورځپاڼه بیا لیکي په هلمند کې تر څو کلونو جګړې او نشوتو وروسته وضعیت په نسبي ډول آرام دی او برتانوي عسکر له دې ولایته وتلو ته تیاری نیسي. ورځپاڼه په هلمند کې د یو برتانوي عسکر په حواله لیکي چې و کله مخکې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې له خپلو نورو ملګرو سره ځای پر ځای شوی و. د ویلي چې د دوبي په یوه شپه کې وسلوالو حمله ور باندې وکړه، شپږ ساعته وجنګېدل او فکر کوي کله چې د وسلوالو طالبانو جنگي مهمات خلاص ول نو حمله پای ته ورسېده. برتانوي عسکرو هغه مهال په هلمند کې د وسلوالو د نفوذ د پای ته رسولو، د مدني ټولنې لپاره د ودی د زمینې برابرولو، د انکشافي کارونو د پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړې وه. د دې هیواد د دفاع وزیر هغه مهال ویلي و چې د عسکرو دوه کلن ماموریت به له یو ډز څخه پرته پای ته ورسیږي، خو دغه ماموریت کلونه وشتو او برتانوي عسکر ارسول چې ساعتونه ساعتونه له وسلوالو طالبانو سره وجنګیږي. انډیپندنت د برتانیې د دفاع د وزیر فیلیپ هامون په حواله لیکي چې عسکر په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې که څه هم ټول کارونه نه دي سم سوي، خو د دې هیواد ملي اردو د پیاوړي کېدو په حال کې دی. ورځپاڼه وایي لندن او واشنگتن په دې باور دي چې د شوروي ځواکونو تر وتلو د نجیب الله په مشرۍ حکومت هم 15 کاله دوام وکړ او یوازې هغه مهال ننګ سو چې مالی مرستې ور باندې قطع شوې. خو له افغانستان سره به تر 2014 کال وروسته هم د نړیوالې ټولنې لوجستیکي او مالی ملاتړ دوام وکړي، نو له ورته برخلیک سره نسی مخامخ کېدلای.
د د پوهنه وزارت وایي چې په ځینې ولایتونو کې د ښوونځیو مځکې غصب شوي او دا ستونزه د ښوونځیو د جوړېدو لپاره یو خنډ دی. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي کله چې د یو ښوونځي پر مځکه دعوه وشي نو اړ کېږي چې تر هغې هغه ښوونځی جوړېدل وځنډېږي تر څو چې د قانون له مخې درې محکمې پرې خپله پرېکړه وکړي. تفصیل له محمد وایس سمیم اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځمکو مافیا لخوا د ښوونځیو په ځایونو باندې دعوا په هیواد کې د ښوونځیو د جوړولو پر وړاندې یوه اساسي ستونزه ده. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي د ځمکو غاصبینو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د لسګونو ښوونځیو پر ځمکو د ملکیت دعوې کړي دي. د پوهنې وزیر د سه شنبې په ورځ په کابل کې ښوونکو ته د مسلکي او تخنیکي تخصص د لومړني انسټیټیوټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل تر څو چې په وروستۍ محکمه کې د غاصبینو او د پوهنې وزارت مسؤلینو ترمنځ دعوا فیصله نشي هغوی د ښوونځیو په جوړولو اقدام نشي کولای.
هر وخت کې زمين
کله چې زما کتر دعوی لاندې راشي موږ پر ښوونځي نشو جوړولای. ناچار یو موږ په یو قانونمند هیواد کې یو تر څو چې روسي محکمه پریکړه ونکړي موږ ښوونځي نشو جوړولای. خو اوس ډیر ښوونځي او زمکه چې موږ غواړو ښوونځي پرې جوړ کړو د متخلفینو او هغو کسانو تر دعوی لاندې دي چې د تړونونو څخه میلیونر او میلیاردر شول.
خو د پوهنې وزیر په مشخص ډول د چا یا کوم ډلې نوم چې دی د ځمکو د غصب مافیا بولي وانخیست. د پوهنې وزارت وایي چې اوس د افغانستان له 14,000 ښوونځیو څخه سم نیمایي ودانۍ نه لري. له دې مخکې هم کابل ښاروالۍ د کرهنې وزارت او ځینې نورو دولتي ادارو په افغانستان کې د حکومتي ځمکو د غصب په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. ښاغلی وردګ ټینګار کوي د تیرو څو کلونو په لړ کې له ستونزو سره سره زیات شمېر ښوونځي دارالمعلم مینونه او د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټونه جوړ شوی دي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په کابل کې په تخنیکی او مسلکي برخو کې ښوونکو ته د تخصص لپاره لومړنی انسټیټیوټ پرانیسته. ډاکټر فاروق وردګ وویل چې په دې انسټیټیوټ کې به افغان ښوونکو ته بهرني روزونکي روزنه ورکوي. نوموړي همداراز د ویداس لاسکلن ستراتیژي د جوړېدو خبره وکړه چې په وینا یې په عملي کېدو سره به افغانستان د نړیوال تعلیمي نظام سره سیالي وکړای شي.
دا راتلونکي لس کلونو لپاره چې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لرو که د الله جل جلاله رضا وه په راتلونکو لسو کلونو کې افغانستان د نړۍ له تعلیمي نظام سره په سیالۍ کې درو.
د پوهنې وزارت چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د معارف د ښوالي لپاره د هڅو خبر ورکوي چې خلک په خپلو سیمو کې د درس ورکولو له ټیټ کیفیت او د مسلکي ښوونکو له نشتون څخه شکایت کوي. د پوهنې وزارت مسؤلین هم د کافي ښوونځیو نشتون، د مسلکي ښوونکو کمښت او څو نورې ستونزې تاییدوي او وایي چې په دې برخه کې له څو کلونو راهیسې هڅې کوي.
په پښتونخوا کې پرون د عوام نېشنل ګوند پر یو غونډه ځان وژن کې حمله وشوه. پولیس وایي د برید هدف غلام احمد بلاور او د هغه وراره هارون بلاور ول. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د عوام نېشنل ګوند پر مشرانو به دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي. مجیب الرحمن انګار په لبه خبره رپورت راستولی.
د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو په وروستي بمی برید کې لږ تر لږه 500 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې 14 کې چې بیګام خوستان د پېښور په یکتوت سیمه کې شوې 15 تنه ووژل شول او د غلام احمد بلور په ګډون 15 تنه نور په کېټه پیان شول. پولیس وایي غلام احمد بلور د خپل وراره او ولایتي شورا ته کاندید هارون بلور په ملتیا د ګوندي ملګرو یوې ځایي غونډې ته وینا کوله چې په لنډ واټن کې پرې 14 وشوه. د لیډي ریډنګ یا جرنیلی روغتون مطبوعاتي مسؤول سید جمیل شاه په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او د غلام احمد بلور په ګډون 15 نور په کېټه پیان دي. جمیل شاه وایي غلام بلور سرسری ټپي و چې تر ابتدایي درملنې وروسته کور ته لیږدول شوی خو د نهو نورو ټپیانو روغتیایي وضعیت یې نازک وباله. د پېښور پولیس مشر لیاقت علي خان 14 ځانمرګې برید وباله او ویل چې برید کوونکی هرکلي ته د ولاړو کسانو په قطار کې ولاړو او د بلوریانو له موټر سره جوخت یې ځان ته 14 ورکړي.
رش جو لوگوں کا تھا ان کو ریسپشن کے لیے کھڑے تھے اس میں خود کش تھا جو آگے آیا ہے اور
دا غونڈی لزایا بہر دا خلکو گنا گنا خورا زیادا وا او گن شمیر کسان دا بلور ہر کلی تا ولاڑول. ځانمرګي بریدګر هم ځان د غذای ته رسولی او د میلمه پالو په ډله کې ولاړ و او هلته یې ځان ته 14 ورکړي. پولیسو تر خپله وسه کلک امنیتي تدابیر نیولي ول چې د هغې ښکاره ثبوت د پولیسو تلفات دي. لیاقت علی خان همداراز وویل چې په وژل شویو کې د پولیسو د ځایي ماموریت د قمندان په ګډون 15 تنه دولتي سرتیری هم شامل دي. غلام احمد بلور د عوامي نېشنل ګوند یو تن مهم مشر او د پښتونخوا د صوبایي اسامبلی د پخوانی مشر وزیر بشیر احمد بلور ورور دی. تحریک طالبان پاکستان د برید مسولیت منلی او ویلی دی چې د دوی هدف غلام بلور نه بلکې د بشیر احمد بلور زوی او ولایتي شورا ته کاندید هارون بلور چې ل خپل تر سره یو ځای د غونډې ته ورغلی و.
د زابل د اولمپیک امریت وای په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې شل وزنی سیالۍ پیل کړې دي. دوی وای د سیالۍ لپاره پیل تر رسیدو سره به د زابل د فوټبال یو منتخب لوبډله هم وټاکل شي. زموږ همکار سید شاه سقیم په رپورټ لري.
په زابل کې د فوټبال د لوبې دغه پیل شوی تورنمنت د ستوري د جام په نوم دی او ټاکل شوی چې شل ورځې به دوام وکړي. د زابل د سپورت او بدني روزنې امریت وایي دغه سیالۍ د پی بی جی اف په نوم یوه اداره تمویلوي او دوی تمه ورته لري چې له پای ته رسیدو سره به یې زابل د فوټبال د لوبې د یوې غوره لوبډلې څښتن شي. په سیالیو کې د یو برخه اخیستونکي لوبډلې مشر حاجي روح الله وایي د دغه سې لوبو کولو په پایله کې د ولایت د لوبغاړو ترمنځ راشه درشه او همغږي زیاتیږي او په دې سره یې تجربې هم سره شریکیږي. دی وایي یوه میاشت وروسته په کندهار کې د فوټبال د تکړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره دغه ټورنمنت پیل شوی چې له پای ته رسیدو سره به بیا دوی د کندهار سیالیو ته خپل تکړه لوبغاړي وټاکي.
کم ټورنمنت چې موږ د شنه لوبغاړي د پاره تقریبا یوه میاشت وروسته په کندهار کې لرو. په هغه کې غوړه لوبغاړي په دې کې معلوم کو او هغه ته راوباسو هغه ټورنمنت ته د کندهار د پاره ولې سش کال ان شاء الله موږ هر نفر مو هر ټیم مو هر غړی مو ډیر کوشش کوي چې هر یو لار چې سش کال موږ ان شاء الله شامه د ګیم لرو امینیسو.
د زابل د سپورت او بدني روزنې امیر محمد وای سایززي وایي چې په دغو سیالیو کې د فوټبال لس لوبډلې برخه اخلي او د تکړه لوبغاړو د غوراوي لپاره کیږي. دی وایي له دغه سیالیو سره به په ولایت کې د فوټبال لوبه ښه وده وکړي.
د ژوند رنګونه
مهرباني ځان بر او پیژنه.
زما نوم نجیب الله ده. یو تن ښوونکی د نشنویانو د لیسې.
تاسو له څو کلونو راهیسې د ګونګیانو تنو سبق ورکوئ؟
تقریبا اولس اتلس کاله کېږي.
دغه ژبه چې ده او دا مو څنګه یاده کړه؟ دا ټولې څومره دي د اشارې په مجموع کې؟
په مجموع کې دوه فرهنګ دي د زبان اشارې چې څلور زره او څلور سوه او پنځوس د پنځوس اشارې لرو چې دا د خپل د ګونګیانو د خوانه جوړ شوي دي. کلمات مونږ ورکړي دي ته مفهوم د کلمې ورکړی او غوډ جوړ کړی دی. په دغه مونږ فرهنګ کې ځای په ځای کړی دی چې کار پتی اخلو.
دا ستاسو خوانځای چې ده په کابل کې او صرف هم دا یو خوانځای ده که په ولایاتو کې څنګه لري؟
نه، زموږ مرکز خو هم دا مکتب مونږ یو په کابل کې دی او بعضی موسسات هم په دې کابل کې کار کوي. دوه مرکز د وزارت معارف د خوا په یو په مزار کې جوړ شوی دی او په هرات کې دی.
دغه اشاري چې دی دا تر ټولو یو ډول دی که متفاوت دی؟
ټول یو دی. دوه فرهنګ لرو چې په تمام افغانستان همون شو وخت چې دا فرهنګونه جوړ کړه د ولایاتو نمائندگان موږ د نشنوایانو غوښتله.
د تاسو شاګردان چې دي یو شمیر چې ما ولیدل خبرې هم کولای سي، آیا دا ممکنه ده چې دوی د لوست په جریان کې داسې مرحله ته ورسیږي چې غږ وباسي او تلفظ وکړي؟ داسې امکانات؟
بله، دا موږ یو بخش گفتار درمانی لرو. هغه ګونګیان چې شنوایي شته ده غوډ کولای سي چې ډیری کلمې تقریبا 80% کولای سي چې غوډ تلفظ وکړي.
په دې کې نه یو شمیر داسې چاوري او شمیر بخیناوري؟
بله.
تر اوسه به څونی کسان فارغ کړي له دولسمه؟
تقریبا 15 نفر ا دېچ نفر مو فارغ کړي دي په درې دورو کې.
ما چې ولیدل ستاسو په دې مرکز کې علاوه دې نه چې تدریس کې ځینې مسلکونه تاسو دوی ته ورزده کوي؟
بله، مونږ د رسامي بخش شته د قالین بافي مونږ لرو ورته او مخکې مو فلزکاری هم دوکتله بودوزی مو دوکتله.
ډېر جالب خاطرې هم لري د دې اتلسو کلونو تدریس ته مو
جالب خاطرې ډېر دي. اوا جالب دا چې د طالبانو وخت او درېمه د دسمبر تجلیدله په یو هوټل کې و چې هوټل هم چت ډېر ټیټو. نو ته نابینایان ورونه هم و او د ګونګیان هم و نور معلولین هم و. یو پارچی تمثیلي مونږ جوړه کړې وه د کباړو په خاطر. نو یو هلک دی ځي کباړې ټولوي، بل نفر ورته نارې وهي چې وروره دا مه کوه چې دا مین دی. نو په دې ځای کې ما دا پوقاني مې پوف کړې وه د پښو لاندې مې ایښې وه. د همدې ساعت کې چې هلک دا دوه کباړې یو په بړ وهي ټنګهار خبره کوي ما پیامی پورته کړه په دې پوقانی باندې مې وښله دا وچاودله چې وچاودله ډېر آوازې خطرناک آوازې ورکوي نو روخندلان ورونه وچاو دې دوی یواري ځانونه واچولې د چوکیو لاندې داسې فکر وکړ چې واله اوس درته معنې انفجار وکړي نو دا ما اسانه ما ته ډېر جالبه او ډېر ځان سره مې سوچ وکړه چې ما ډېر خراب کار وکړی چې دا ورونه مې چې نه لیدل ته ژوبله هم سوه هم ترخه خاطره وه هم شوینه خاطره دې کې کاڼه شاګردان زموږ د مکتب هم وه
هغوی به نو بېغمه ولاړ
هغو د بېغمه ولاړو سیل یې کول
کور د ودان ډېره مننه استه
ژوندی اوسېس
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ د سهار 9 بجې شوې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سلطان محمد سر